رگ رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای امریکا.
السلام علیکم قدر منوریدونکو، زه نوشابه آشنایم. د امریکا غږ آشنا راډیو نه د مهمو خبرونو سرټکی اوري.
د کابل په ولایت کې د ولسي جرګې د انتخاباتو نتیجه باطل اعلان شوه. د افغانستان لپاره د متحده ایالاتو د خارجه وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد مسکو ته تللی، او د متحده ایالاتو د بخواني جمهور رئیس جورج اشبوش مړی نن په هیوستن کې د شخصي مراسمو په ترڅ کې خاورو ته سپارل کیږي.
نن د پنځشنبې ورځ د قوس میاشتې 15مه د 2013 کال د دسمبر د میاشتې له شپږمې سره برابره ده. په روانه خپرونه کې د پوره خبرونو له اورېدو وروسته په رپورټونو کې دا هم اورئ. افغان حکومت وایي دا مهال د سولې لپاره ښه موقع ده.
افغان حکومت په دې فکر دی چې اوس وخت د مذاکراتو لپاره بهترین وخت دی. زمینه سازي ډېره شوې ده.
د انتخاباتو د شکایت کمیسیون د کابل رای باطل اعلان کړی او وایي دا نهایي پریکړه ده.
د شکایتو د مرکزي کمیسیون پریکړه د کابل د انتخاباتو او د رای د ابطال په باره کې نهایي پریکړه ده.
او د جورج اچ بوش کورنۍ نن د امریکا د یو څلوېښتم جمهور رئیس په هغه ښار کې خاورو ته سپاري چې دی پکې لوی شوی دی. په دې اقلام درته د همدې ښار نه چې دی ورته په خاورو کې سپارل کیږي لایف رپورټ یا په ژوندۍ بڼه به هم د امریکا غ خبریال تاسته گزارش درکی. درنو اوریدونکو دا او نور رپورټونه وروسته اورئ. اوس درته زه او سید سلیمان شاه د دې سات پوره خبرونه وایو.
السلام علیکم. په کابل کې د متحده ایالاتو سفارت وایي چې د افغانستان لپاره د امریکا د خارجه وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په کابل کې د افغانستان د حکومتي مشرانو سره ملاقاتونه وروسته مسکو ته حرکت کړی. د امریکا د سفارت په بیان کې چې نن د پنځشنبې پر ورځ پور شوی راغلی دي چې خلیلزاد کابل ته د خپل روسي سفر په وخت جمهور رئیس اشرف غنی او اجرایي رئیس عبدالله عبدالله سره ملاقاتونه وکړل، او د سیمې د هیوادونو سره د اړیکو او په افغانستان کې د شخړې د پای ته رسولو په خاطر د سیاسي حل په لارو چارو سره وغږېده. خلیلزاد تېره ورځ په اسلام آباد کې د پاکستان د صدر اعظم عمران خان سره کتلي وو، او د سولې مذاکراتو ته د طالبانو د هڅولو په اړه ورسره خبرې کړې وې. په عین وخت کې د افغانستان د جمهور رئیس دویم مرستیال محمد محقق ویل دي چې طالبان د ایدیالوژیکي پلوه په سوله باندې باور نه لري. هغه ویل
باور نه یست کې طالبان از نگاه ایدیالوژیک باور به مذاکرات سر نداره. اونا میخوان کې بازی کنن و اونا فکر میکنن کې امریکا در طول 18 سال به حد کافی شته شدن در جنگ افغانستان.
We don't see at this point.
په دې پړاو کې له دې نظره هیڅ پرمختګ نه وینو چې طالبان دې په کوم شي باندې.
په عین وخت کې د پاکستان صدر اعظم د کابینې غونډې ته نن د پنځشنبې په ورځ ویل چې دی په دې خوشاله دی چې متحده ایالات دې نتیجې ته اوس رسیدلی دي چې د افغانستان شخړه په جنگ نشي ګټلی.
د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو خپلواک کمیسیون په کابل کې د ولسي جرګې د انتخاباتو ټول رای باطل اعلان کړی، او د کمیسیون یو شمیر کارکوونکي د اختلاس په تور د نقدي جریمو ترڅنګ له دندې نه ګوښه کړي دي. د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون وایند علي رضا روحاني نن د پنځشمې پورې د لندې په 15مه خبريالانو ته وویل چې دغه کمیسیون چارواکو په کابل کې د ولسي جرګې په انتخاباتو کې د پراخو درغلیو له امله د کابل ولایت د ټولو رایو د باطلولو پریکړه کړې ده. په دې اکله د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون مرسیاله همایره حقمل وویل
شکایاتو د مرکزی کمیسیون پریکړه د کابل د انتخاباتو او د رای د ابطال په باره کې نهایی پریکړه ده، او همدارنګه طبعا بعض نور ولایتونه هم شته دي چې ستونزه د کابل نه کمې نه دي. په هغو باندې به هم انشاءالله وروسته د دې نه د رسیدګۍ په پروسه کې ورته تصامیم ونیول شي.
خو د شکایتونو د کمیسیون خاغلی روحانی په وینا په دې اړه 2200 شکایتونه ثبت شوی او د کابل ولایت په ولسی جرګه کې 3 څوکۍ لرلې چې لری چې نه هي خزه ته ځانګړې شوې دي او څه باندې 800 کاندیدانو خپل نمونه لیکلي.
تاسو زمونږ غږ د واشنگتن اوري. د ناټو عمومي منشي انس سټولټنبرګ په کابل کې د برتانیې سفیر سر نیکولاس کې د افغانستان لپاره د ناټو د نوي ملکی استازي په توګه ټاکلې ده. د شمالي اټلانټیک تړون یا ناټو عمومي منشي پرون د چهارشنبه په ورځ په بروکسل کې د ناټو د خارجه وزیرانو د دوه ورځنۍ غونډې په پا کې دا اعلان وکړ. نیکولاس په افغانستان کې خپل نوی ماموریت د روان میلادي کال د مارچ په میاشت کې پیل کړی.
په خوست کې قومي مشرانو د افغانستان د حکومت له حقوقونو سره خپل ملاتړ اعلان کړی دی چې په هیواد کې د غیر قانوني وسلوالو زورواکانو او قوماندانانو د بې وسلې کولو او نیولو په خاطر پیل کړی دی.
د افغانستان د دفاع وزارت د غزنی په ولایت کې د طالبانو په ضد په عملیاتو کې لسلو نه زیاتو جنګیالیو د وژلو ادا کړې خو طالبانو دا ادا رد کړې ده. د دفاع د وزارت وین احمد غفور جاوید رسنیو ته په استول شوی ویډیو کې ویلي دی چې د غزنی په ګیلان او ناو ولسوالیو کې د وسلوالو طالبانو په ضد د کمانډوګانو د عملیات پر مهال 80 تنه طالبان وژل شوي دي چې 40 تنه د نوموړي په وینا پاکستانیانو. خو د طالبانو وین ذبیح الله مجاهد په غزنی کې دغه د طالب جنګیالو وژل رد کړل او هغه د افغانستان د حکومت د پروپاګند یو برخه وبلله.
زمونږ غږ د واشنگتن د سټډیو نه اوري. کوهستان د خاروال په شمول لس کسه مسافرین د هرات او اسلام آباد په لوی لار باندې د یوې ترافیکي پیښې په نتیجه کې وژل شوي دي.
پاکستانی چارواکي وایي چې په سلګونو افغانانو پاکستانی تذکری یا شناختی کارډونه اخیستې دي. د پاکستان حکومت د سنات د مجلس د یو غړي طلحه محمود په وینا دغه هیواد د کارډونو د ورکولو ادارې نادره په سلګونو افغانانو ته دغه هیواد شناختی کارډونه توضیح کړي او کوم افغانانو ته چې پاکستان کارټونه ورکړ شوي دي د چارواکو په وینا په هغو کې ځینې د افغانستان د استخباراتو غړي وو.
د چین د هوایي مخابراتي شرکت عمومي رئیس مینګ وانزو په کاناډا کې نیول شوی دی او متحده ایالاتو یې امریکا ته په لاس ورکولو غوښتنه کړې ده. خو د کاناډایي چارواکو دغه اقدام د چین حکومت سخت په غوسه کړی دی. امریکایي څارنوالانو مینګ وانزو پر ایران باندې د لګول شوو اقتصادي بندیزونو نه په سرغړونې تورن کړی دی. څارونکي وایي داسې معلومیږي چې د وانزو نیول به د تجارتي جنګ د ځنډولو موافقه په خطر کې واچي چې د امریکا او چین مشرانو په بونس ایرس کې د غونډې په دوران کې ژمنه کړې وه.
توقع ده چې د امریکا د 44 پخوانی جمهور رئیس جورج اچ بوش جنازه به نن د پنجشنبه په ورځ په شخصي مراسمو کې د ټیکساس په مرکز هیوسټن کې سرته ورسیږي. د بوش د جنازې رسمي مراسم د چهارشنبه په ورځ د واشنگتن ډي سي د ښار د نېشنل کاتیدرال په کلیسا کې اجرا شو. د هغه په جنازه کې په سلګونو امریکایي سیاستوالو او نور خلکو ګډون کړی و.
په یمن کې د روان 3 کورنۍ جنگ د ختمولو لپاره د ملګرو ملتونو په څارنه نن د پنجشنبه په ورځ د سویډن د ریمبو په ښار کې د سولې کانفرنس پیل شو. د یمن حکومت چې سعودیان تر شا ولاړ دي او حوثي یاغیان چې ایران ملاتړ کوي په دې کانفرنس کې ګډون کړی دی. په دې جنگ کې له 100,000 نه زیات خلک وژل شوي دي او 20 میلیونه خلک له لوږې او فقر سره مخامخ شوي دي.
او دا هم دوه لنډ خبرونه. د ایران په چابهار بندر کې انتحاري 14 شوي ده. لږ تر لږه د 2 کسانو وژل کېدو او د 2 کسانو د زخمی کېدو په اړه رپورټونه ورکړ شوي دي. او د امریکا د سمندري پوځ یو اف اے اتلس جټ الوتکه د پاسفیک په سمندر کې د جاپان له ساحل نه لري د یوې بلې کې سي 110 امریکایي الوتکه سره د پرواز په مهال په فضا کې جنګېدلې ده. د امریکا د سمندري پوځ 15 عسكر په دغه پیښه کې لاره درک شوي دي. دا و د دې سات خبرونه چې تاسو د امریکا غږ واشنگتن نه اوریدل.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
امریکا غږ آشنا رادیو نم د سیمې او نړۍ خبرونه اوریدل. په موخه د سیمې او نړۍ په اړه رپورټونه ته د هلمند امنیتي مقامات وی چې لخرګه خار ته د نږدې نه امن سیمو د امنیت لپاره نوي ګامونه اخلي. په دې اکل رپورت لګ ورستاوري خو تر دې مخکې درته د سولې په اکل رپورت لرو. د افغان سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازي زلمی خلیلزاد په کابل کې له افغان مشرانو سره لیدنې ورسته مسکو ته تللی دی. په کابل کې د امریکا سفارت چارواکي وایي چې ښاغلی خلیلزاد د سولې د سیمه ییزو هڅو په تړاو د خبرو اترو لپاره مسکو ته لاړ. تفصیل یې له کابله د امریکا غږ د خبریال ممتاز بهیر په رالیږلي رپورټ کې اوري.
کابل کې د امریکا سفارت وایي چې د افغان سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد د پنځشنبه په ورځ په کابل کې د افغانستان د حکومت مشرانو سره لیدنې وروسته مسکو ته تللی دی. د امریکا سفارت په یو بیان کې ویلي چې ښاغلی خلیلزاد د ډسمبر په شپږمه کابل ته سفر وکړ او له ولسمشر غنی او اجرایه رئیس عبدالله سره یې د سیمې له هیوادونو سره د اړیکو او د روانې شخړې د سیاسي حل لپاره د افغانستان پر چمتووالي بحث وکړ. په بیان کې راغلی چې له دغه کتنې وروسته ښاغلی خلیلزاد د سولې د سیمه ییزو هڅو په تړاو د خبرو اترو لپاره مسکو ته لاړ. د افغانستان جمهوری ریاست وایي چې ښاغلی خلیلزاد په دې لیدنه کې د افغانستان د سولې په تړاو د سیمه یو شمیر هیوادونو ته د خپل وروستیو سفرونو په اړه د افغان حکومت مشرانو ته معلومات ورکړي دي. د جمهوری ریاست مرستیال ویان سمیم عارف امریکا غږ آشنا ته وویل چې دواړو خواوو د سولې د مذاکراتو د پیل لپاره پر راتلونکو پلانونو هم خبرې کړي دي.
افغان حکومت په دې فکر دی چې اوس وخت د مذاکرات لپاره بهترین وخت دی. زمینه سازی ډیره شوې ده او د افغانستان حکومت همدارنګه تاسو به د جنیوا په کانفرانس کې د ولسمشر وینا اوریدي هغې کې رئیس جمهور بېل خیر شاته د مذاکرات وړاندیز کړی. خو کله چې سوله کېږي او تړون امضا کېږي نو په هغې کې خو به خامخا دواړه خواوې خپل شرایط لري او د افغانستان حکومت بشپړ آمادګي لري. د سولې طرحه هم رئیس جمهور د خوانه وړاندې شوې ده.
د جمهوري ریاست د ویان مرستیال وویل چې ولسمشر غني په جنیوا کانفرانس کې له طالبانو سره د افغان حکومت د سولې دولس کسیزه مرکچی پلاوی اعلان کړ او هیله یې ښوده چې له وسلوالو طالبانو سره ژر تر ژره مذاکرات پیل شي. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غني له ښاغلي خلیلزاد سره په لیدنه کې ویلي چې افغان حکومت د سولې د ټینګښت لپاره جدي اراده لري او زیاته کړې ده چې د سولې ګډې هڅې په افغانستان کې د دایمي ثبات او تلپاتې سولې راوستلو سره مرسته کوي. ښاغلي خلیلزاد کابل ته خپل سفر وړاندې اسلام آباد ته تللی و او له پاکستاني چارواکو سره یې د افغانستان د سولې په تړاو خبرې وکړې. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې ویلي چې پاکستاني چارواکو په دې لیدنه کې د افغانستان د سولې له بهیر څخه خپل غوس ملاتړ څرګند کړی دی. د افغانستان اجرایه ریاست وایي چې ښاغلی خلیلزاد د افغان سولې په تړاو د پاکستاني چارواکو د همکاریو په اړه د افغانستان د حکومت مشرانو ته وضاحت ورکړی دی. د اجرایه ریاست مرستیال ویان فریدون خوزون امریکا غږ آشنا ته وویل
د حکومت مشرانو ډاډ ورکړي چې هر ډول خبرو اترو ته چمتو دي او هغه کوم مشترک بورد یا د پلاوچ دولس کسیز ټاکل شوی دی. ډاکټر زلمی خلیلزاد دغه نام ستاینه وکړه او وویل چې دا د سولې حل ځلې نتیجې ته نږدې کوي او د سولې لپاره سهولت رامنځته کوي او هغه ژمنه چې پاکستان کړې دي موږ هیله منو چې عملي اقدامات پکې وشي او کوم جدي تلاشونه چې د سولې لپاره روان دي دا نتیجه ورکړي.
په همدې حال کې د افغانستان د سولې عالي شورا د سولې د سیمه ییزو هڅو په تړاو د ښاغلي خلیلزاد له هڅو څخه په هرکلي وایي دوی د سولې د خبرو د پیل لپاره له ټولو هغو اقداماتو چې په شفافه توګه او له افغانستان سره په همغږۍ ترسره کیږي ملاتړ کوي. د دغې شورا ویان سید احسان طاهری وویل نن موږ خپلو غوښتنو ته لږ بدلون ورکوو. له دې وروسته د افغانستان د سولې د پروسې ټول ملاتړي ټول هغه هیوادونه چې د افغانستان د سولې له پروسې څخه ملاتړ کوي دوی د یو بل ګام پورته کړي. بل ګام په دې معنی دی چې تر اوسه یې د افغانستان په مالکیت او رهبرۍ د سولې له پروسې څخه ملاتړ کوه، نن دې بل پړاو ته ګام کیږدي او د حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د مستقیم او مخامخ خبرو د پیل لپاره ګام پورته کړي او له موږ سره همکاري وکړي. د افغان سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په افغانستان کې د سولې د لارو چارو د موندلو لپاره د دوشنبه په ورځ د سیمې هیوادونو ته خپل اتلس ورځنی سفر پیل کړ. ښاغلی خلیلزاد له دې وړاندې هم د خپل ماموریت له پیل څخه وروسته دوه ځلې افغانستان او د سیمې هیوادونو ته سفر کړی او د افغان سولې په تړاو یې د سیمې د هیوادونو له چارواکو سره خبرې کړې دي. ممتاز بهیر، آشنا رادیو، کابل.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو، منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15.
د هلمند امنیتي مقامات وایي چې لښکرګاه ښار ته د نږدې ناامنه سیمو د امنیت لپاره نوي ګامونه اخلي. له تېرې دوه ورځو راهیسې د ښار د څلورمې حوزې په اړوند سیمو کې د ګډو افغان ځواکونو پراخ نظامي عملیات پیل شوي. عزیزالله پوپل رپورټ راکوي.
د لښکرګاه په څلورمه امنیتي حوزه کې د ګډو افغان ځواکونو نظامي عملیات د هلمند د مرکز لپاره تر ټولو تازه ګام دی. د څلرمی حوزې ډیره برخه له تیرو څخه باندې دو کال راهیسی له دولتي حاکمیت څخه د باندې او د وسوالو په عمده مرکز او وشتې سیمه و. بابا جی د لشګا د امنیت لپاره یو لا غوښونکو سیمو څخه هم شمیرل کېده چې اوس یې د امنیت لپاره ولایتي چارواکي د نوو تدابیرو خبر ورکړي.
د دشمن مقامات مات شوې دي.
د هلمند والی جنرال یاسین خان وایي چې تر نظامی عملیاتو وروسته به د ګډو افغان ځواکونو کوي مرکزونه په یاد سیمه کې ځای پر ځای شي.
منګه په خوا غوندې نزو چې بیا خپې سپکې کو راووزو. دا ځلې قدم په قدم منګه مختزو او په استوار مختزو چې کوم ساحه کې یو یو بکس نیسو او هغه ته په پوسټ خپل ځای په ځای کو بیا به مخته.
د باباجی سیمه درې کاله وړاندې ګڼمیشته سیمه وه. خو د نامنوی لکبلای نږدې ټولي اوسیدونکو 2000 کورنۍ ورڅخه کډوالی سوي دي. ځکني مینونه لا هم په سیمه کې تر ټولو لوړ غاښ عام خلکو تر منځ کړی. د باباجی په عملیاتو کې بوخت افغان نظامیان وایي چې ډیر وخت د مینونو پر منځ وړلو باندې تیریږي.
دا اوس د ستې چې دوی د سارا څخه ټینګې مستحکمې موضع نیولي وې چې دوی خپله نارې والې مخابرو کې چې موږ په هېڅ صورت له دې ځای څخه ولاړېدلی نشو او که دا ځای زموږ څخه ونیوئ نو په دې باندې موږ پوهېږو چې زموږ څخه باباجی او ټوله ساحه نیسي. ولې امنیتي ځواکو وکولی شي چې هغه دا اوس د ستې زه خپله په ساحه کې وم چې هغه ساحه موضع نیونیوله دوی هغه د مخ پر وړاندې روان دي او موږ په پسې یو.
د لشګا ښار د څلرمې امنیتي حوزې ور اخوا لا هم د هلمند باغران نوزاد سنگین مساکله او د شول سوالی په بشپړ توګه سکوت او د ګرمسیر کجکی او ندلی ول سوالی په ډیرو برخو کې د دولت وستوار مخالفین حضور لري. د هلمند امنیتی چارواکي وایي چې د ګرمسیر ول سوالی لپاره هم د پراخو پوځي عملیاتو د پیل تیاری نیولې.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 0.15 رښتینی او تازه خبرونه.
زموږ غږ د واشنگتن د سټډیو ناوري. د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون لخوا د کابل د رایو د باطلولو په خبرګون کې وایي چې د دغه کمیسیون دغه پریکړه سیاسي، بې بنسټه او غیر قانوني ده. د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون نن اعلان وکړ چې د پراخې درغلۍ له امله په کابل کې د ولسي جرګې د انتخاباتو ټولې رایې باطلې دي. لیمینیازی له کابل په همدې اړه رپورټ را لګلی.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون له مواجه دلایلو پرته د کابل ولایت د خلکو رایې باطل اعلان کړي دي. دغه کمیسیون وایي چې دا یو سیاسي، بې بنسټ او غیر قانوني پریکړه ده چې دوی ته د منلو وړ نه ده. د یاد کمیسیون مشر ګلاجان عبدالبدی سیاد د شکایتونو کمیسیون لخوا ټول دلایل رد او هغه یې فیسبوکي موارد او گزارشونه وبلل.
او کوم کا اسناد ته چې دوی اشاره کړی ده سلیرس موزیګان ته یا سلیرشتو دلایل ته دوی موارد ته اشاره کړي هغه کې اکثره فیسبوکي موارد دي او اکثره گزارشونه دي چې فیسبوکي موارد او گزارشونه هیڅ کله هم دی حکم لپاره اساس نشي ګڼل کېدلی.
د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون د پنځشنبه په ورځ غرمې نه مخکې اعلان وکړ چې دغه کمیسیون چارواکو د کابل پولیسي جرګې انتخاباتو کې د پراخو انتخاباتي درغلۍ او جرمونو له امله د کابل ولایت د ټولو رایو د باطلولو پریکړه کړې ده. د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون په کابل کې د ولسي جرګې د انتخاباتو په بیا ترسره کولو ټینګار کړی دی او وایي چې د کابل ولایت په اړه دا د دوی وروستۍ پریکړه ده. د یاد کمیسیون مرستیال همیرا حقمل وویل
د شکایتو د مرکزی کمیسیون پریکړه د کابل د انتخاباتو او د رای د افتال په باره کې نهایی پریکړه ده او همدارنګه طبعا بعض نور ولایتونه هم شته دي چې ستونزې د کابل نه کمې دي خو هغو باندې به هم انشاءالله وروسته د دې نه د رسیدګۍ په پروسه کې ورته تصامیم ونیول
شي. د شکایتونو کمیسیون وایي چې کابل ولایت کې له دوی سره نږدې 3000 انتخاباتي شکایتونه ثبت شوي دي چې له مخې د دغه ولایت اویا تر 80% رایې ناپاکې دي. د شکایتونو کمیسیون همدارنګه د ټاکنو کمیسیون د دارالانشا پر رئیس احمد شاه زمانزی او څلورو نورو غړو په انتخاباتي درغلیو کې د لاس لرلو تور پورې کړ او د دوی دلرې کېدو غوښتنه یې وکړه. د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون په داسې حال کې د کابل د ولسي جرګې د انتخاباتو د رایو د باطلولو پریکړه کړې چې د انتخاباتو کمیسیون د شاوخوا شلو ولایتونو د انتخاباتو ابتدایي نتایج اعلان کړي دي. له آزادو او عادلانه انتخاباتو څخه د نظارت موسسې یو غړي محمد نعیم اصغری امریکا غږ ته وویل چې د انتخاباتو د قانون له مخې د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون په هغه صورت کې چې انتخاباتي تخلفات ډیر وي او د پاکو او ناپاکو رایو بیلول ستونزمن وي، کولای شي په هماغه حوزه کې رای باطل اعلان کړي.
کمیسیون شکایت انتخاباتي صلاحیت ابطال آرا را
د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون په هغه صورت کې چې انتخاباتي سرغړونې ډیر وي او پاکې رای له ناپاکو څخه نشي بیلیدلای، دا صلاحیت لري چې رای باطل اعلان کړي.
دي صلاحیت داره کمیسیون شکایت انتخاباتي کې آرا باطل بکنه.
بلخوال شفافیت څخه د سر موسسي هم د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون له دغه پریکړې څخه هرکلی او ملاتړ کړی دی. د دغه موسسې مشر سید اکرام افضلی ویلی دی چې دغه تصمیم به د هغو فاسدو اشخاصو مخه ونیسي چې غوښتل یې د تقلب په زور او د تورو پیسو په مصرف پارلمان ته لاړ شي. د انتخاباتو کمیسیون همدارنګه وایي چې د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون د مزاحمتونو له وجې دوی نه دي توانېدلي د کابل او یو شمېر نورو ولایتونو پایلې اعلان کړي. د کابل ولایت په ولسي جرګه کې 3 څوکۍ لري چې نهه ښځو ته ځانګړي شوي دي. د دغه څوکیو د ترلاسه کولو لپاره په کابل کې څه باندې 800 کاندیدانو نوملیکنه کړې وه. د افغانستان د ولسي جرګې انتخابات د روان کال د تلې میاشتې په 28 او 29 ترسره شول چې پکې د درغلیو سربیره پر وخت د رای ورکولو د مرکزونو د نه پرانیستلو او بایومیتریک دستګاو د نشتوالي په اړه زیات شکایتونه ثبت شوي وو.
د واشنگټن څخه د امریکا غږ آشنا رادیو اوري.
درنو اوریدونکو قدرمن اوریدونکو، لکه څنګه چې تاسو مخکېم اوریدل، د جورج اچ بوش کورنۍ نن د امریکا د یو څلوېښتم جمهور رئیس په هغه ښار کې خارو ته سپاري چې دی پکې لوی شوی. د بوش تابوت پرون د واشنگټن ډي سي نه د هیوستن ښار ته یوړل شو. د ښخېدو د مراسمو په اړه نور جزئیات د هیوستن نه د امریکا غاک د خبریال بشیر صافی نه اخلو چې همدا اوس را سره پلاین کده. صافی صاحب، ستړی مشه د بوش د تدفین یا د خخولو د مراسمو د پاره څه ترتیبات نیول شوی؟
سلامونه تاسو، سهار مو په خیر. لکه څنګه چې تاسو ته معلومه ده، د مشر بوش یا جورج اچ دبليو بوش تابوت پرون د واشنگټن څخه د ټکساس ایالت ته راوړل شو. او زه سهار تللی وم د سین مارټین کلیسا چې د مشر بوش کور ما باغی کوڅه کې وو، نو تابوت یې اوس په امریکا لیسا کې پروت دی. او نن د ټکساس و غربي 2:00 بجې به یو ورګاډي کې دغه تابوت چول کیږي او هغه به د بش په انتون تړل کیږي.
مهرباني.
دغه ورګاډي جالب خبره پکې ده چې د دغه ورګاډي نوم هم بوش یو څلوېښت دی، یعنی دا د امریکا یو څلوېښت ولسمشر او دغه ورګاډي ډېر ښه مزین کړی دی. او چې څومره نوی مایل مزل دی د هیستن خان تر د هغې پلانې ادري پورې، نو دغه پلارې په اوږدو کې به ورته د منطقو خلک راځي او هغې د قدردانۍ په شکل باندې د اورګاډي مخې ته به ګلونه شیندي یا به ورته ښه راغلاس وایي. او بیا به د هغې نه وروسته مازدیګر 5 بجې د هغې د ښخولو مراسم وي. د دې قبر چې کوم دی، د پخوانۍ لومړۍ میرمن بربرا بوش تر څنګ د خپل کتابتون په انګړ کې ورته قبر کنسل شوی دی. هغه ته چې خپل دابه پکې خخیږي او مخکې د دې ونور و او خزه و دا غیر پلانې مخبره ده، هغه ته ورول کیږي.
څه ویل کیږي چې څوک به راځي د چارواکو نه، څوک پکې ګډون کوي د مراسمو کې؟
که څه هم د جنازې او فاتحې رسمي مراسم د 13 ورځې په واشنگټن کې وو، دلته ټول مراسم غیر رسمي دي. یوازې د پخوانی کوم ملګري چې وو چې د هغې په اداره کې ور سره وزیران او هغې راځي، یا نور چې کوم خبر خلک دي راځي، خو کوم رسمي بڼه نه لري. او رسمي مراسم یې پرون په واشنگټن کې تیر سو ترسره شوي.
بله، عام خلکو حضور څنګه دی؟
جورج بوش د امریکایانو په منځ کې ډېر زیات محبوبیت لري او همدغه وجه ده چې که هغه د هر ګوند سره تعلق لري هغه خلک راځي او دلته کلیسا کې د هغې وروستی دیدار کوي. او یعنی په هر ګرو کې او هر سیاسي فکر سره تړاو لرونکي خلک په منځ کې دا ډېر محبوبیت لرو. او یعنی ویل کیږي چې د پټولو ولسمشرانو کې به دغه وروستي چې کوم تیر شوي دي دا به ډېر زیات محبوب ترین وو. او په همدې اړه باندې خلک زیات خوښوي. او د نورو ولسمشرانو په پرتله د دې هغه چې کوم د جنازې مراسم وو دا غیر ډېر قدر وشو، عزت یې وشو.
بله، هیوستن هغه ښار دی چې دی پکې پیدا شوی دی او اوس خاورو ته سپارل کیږي. څوی خلک د سیام خلک څوی چې څه شه د دینغه ډیره برجسته خبره چې دوی ته په میراث پاتې ده د خلک یادې د کوڅې د خار او د مغه ایالت خلک یادې څوی
دلته د بش کورنۍ په ټکساس کې یو د باروسوخه کورنۍ څخه ده کاغه د دې زوی چې کوم د 2000 د ټکساس غوالي او بیا ورپسې 2000 ولسمشر شو خو محلي چې کوم خلک جديد کوڅې خلک دا وایي چې جورج بش دا څه سره نو لکه ولسمشر وای موږ سره په لکه د کوڅې خلکو سره په روزمره ژوند کې په هر څه کې شریک وو موږ سره په پارک کې سهار منډه وهلې یا نور چې کوم د دې په سیمه شکل باندې کوم پروګرامونه او برنامه به په هغه کې به برخه اخیستله نو دغه پټول دغه د بش کورنۍ د خلکو په منځ کې ډېر محبوبیت لري دلته او په دې خاطر چې د خلکو سره نږدې پاتې شوې ده ټول کورنۍ ډېر محبوبیت لري او په خصوصي شکل باندې کله چې د ورستي کولو کې دا او بربرابش د ماشومان لپاره او د خزو لپاره په تعلیمي پروګرامونو کې ډېر مرسته کولې او دا غي لپاره به بسنه
راټولې
د تعلیمي پروګرامونو لپاره به ډیر کار کوو.
ډیر مننه بشیر سفیراتلون کې کبه به د خخیدل د مراسمو په اړه د جورج اچ بوش د کورنۍ او د چې د خخیدل مراسم څنګه تر سره شول دا به به تاسو نه اوریدونکو ته معلومات واخلو. اوس سپارم کور ودان.
مننه خوران.
د امریکا غ آشنا رادیو منځنۍ صفه 2690 اف ام 3.15 د نړیوالو خبرونو باوري سرچینه.
د دې سات د مهمو خبرونو وغټی کی په کابل کې د متحده ایالاتو سفارت ویلي دي چې د افغانستان لپاره د امریکا د خارجه وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیل زاد په کابل کې د افغانستان د حکومتي مشرانو سره ملاقاتونه وروسته مسکو ته تللی دی. خلیل زاد تیره ورځ په اسلام آباد کې د پاکستان د صدر اعظم عمران خان سره ملاقات کړی و او د سولې د مذاکرات واړه د طالبانو د هڅولو بابر سره خبرې کړې وې. خو د افغانستان د جمهور رئیس دویم مرستیال محمد محقق وایي چې طالبان د ایدیالوژیکي نقطه نظره په سوله باور نه لري. په عین وخت کې د پاکستان صدر اعظم عمران خان نن د پنجشنبې په ورځ د کابینې غونډې ته ویلي دي دی په دې خوشاله دی چې متحده ایالات اوس دې نتیجې ته ورسېدل چې د افغانستان شخړه په جنگ نشي ګټلې. د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون په کابل کې د ولسي جرګې د انتخاباتو ټولې رای باطلې اعلان کړې دي او د کمیسیون یو شمېر کارکوونکي د اختلاس په تور د نقدي جرمو ترڅنګ له دندې نه هم ګوښه کړې دي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د انسجام یا همغږۍ دفتر یو چا وای چې سکل په افغانستان کې د روانو جنگونو او سخت وچکالۍ له امله په څو ولایتونو کې په لسګونو زر خلک مجبور شوي دي چې خپل کورونه پرېږدي او نور ولایتونو ته کډه وکړي. د ناټو عمومي منشي انس ټولټنبرګ په کابل کې د برېتانیا سفیر سر نیکولاس کې د افغانستان لپاره د ناټو د نوي ملکي استازي په توګه باندې نومولې ده. د افغانستان د دفاع وزارت د غزنی په ولایت کې د طالبانو په ضد په عملیاتو کې له سل نه زیات وسلوالو جنګیالو د وژلو ادعا کړې ده او ویلې دي چې څولۍ کې پاکستانیانو خو د طالبانو یو وهند افغانستان د حکومت دغه ادعا پروپاګند وبالو. په خوست کې قومي مشران د افغانستان د حکومت له حق کوششونو سره خپل ملاتړ اعلان کړی دی چې په هیواد کې د غیر قانوني وسلوالو زورواکانو او قوماندانانو د بې وسلې کولو په خاطر پیل کړي دي. د کوهستان د ښاروال په شمول لس کسه د هرات او اسلام قلعه په لوی لاره باندې په یوې ټرافیکي پیښې کې وژل شو. پاکستاني چارواکو ویلي دي چې په سلګونو افغانانو پاکستاني تذکري شناختي کارډونه اخیستي دي. د چین د هوای مخابراتي شرکت عمومي رئیس مینګ وانزو په کاناډا کې نیول شوی دی او متحده ایالاتو امریکا ته د ورسپارلو وختنه کړې خو د کاناډایي چارواکو دغه اقدام د چین حکومت د سخت په غوزه کړی دی. د ایران د چابهار په بندر کې نن یو انتحاري چاودنه شوې ده. لږ تر لږه د دوو کسانو د وژل کېدو او څو کسانو د زخمي کېدو په اړه رپورټونه ورکړل شوي دي. یوې امنیتي سرچینې دولتي تلویزیون ته ویلي دي چې په دغه برید کې پولیسان ته مرجوب لاوختې ده. چابهار د پاکستان د بلوچستان صوبې په 100 کیلومتره کې په لویدیځ کې پروت دی او نفوس اکثریت یې سنی بلوچان دي.
د
درنو اوریدم په نیم ساعت لمړی خبری پښتو خبرونه په همدې ځای پای ته رسیده. په لاندو شیبو کې د دری خبرونه د نړۍ د تازه خبرونو او رپورټونو سره پیلېږي. اوریدل مهیروي تر بیا خدای ملشي.